یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب دویمه د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه. پیل خبرونو کیږي. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټوکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسترس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هم دوی لوبې پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش هالند ته د اتو لوبغړو په سوځېدو سره د 145 منډو هدف وټاکه. دویمه لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه یو وار بیا ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه د ولسي جرګې له یوې پخواني استازي سره خبرې کوو.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پاره کې چې میشته دغه وشي د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میشتومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم شتانه سبق کې شامل نه دیولي.
کندوز کې د وچو میوو صادرات کم شوي.
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته. د موږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اینیز بحث کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه شوولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندېښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یم کلیزه ده. یو شمیر افغان انجونی او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان جنو او ښځو په ژوند خراب بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي، افغان جنو او ښځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي، د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو او یایمه کلیسه ده. دا ورځ سکال چې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسنی وضعیت د بدلون په برخه کې لدی سازمان د بشپړې همکاري او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستاني د رسیدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او ترخوایي ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بیلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونو او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده.
نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خود طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل و. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
مونږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
اخواد ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګری ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خپلو خلکو له هیلو راټوکېدل دی. ملګرو ملتونو په خپل پاڼه د خغلی ګوتریش له قوله لیکلي، دا سازمان اوس لازموین سره مخ ته، خو ملګری ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه اندیشنه وشوده. د اندیشنه داسې محل شول کیږي چې د طالبانو لخوا پر شوزو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالی صافی څخه مې چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندیشنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلی، تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه آر یوې غاندي، اما هیڅوک کوم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافی اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه به مغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستاني خوشی که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپل ملګري ملتونه څه کولای شي ستاسو په نظر؟
هغه هغه خود بیگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی یا ماده چې دی باید په دې هغه حکومتو باندې چې دی سره تړون پر دې باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپل د دوی تړون ته ژمن باید پاتې شي، مسې چې وعده ورکړي وه هغه تعامل چې دی سره ګرځې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی. متپار صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دي باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه محدودیتونه د ورځو په تیرې دو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریځ لري د شوزو په وړاندې؟
زه فکر کوم دی کې یا دا چې د ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا دی دغه په امغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغیز په اجتماع کې دی درکینه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غوړي نړیواله ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کی. منتظر به پر شي باندې ډیر ته یعنی متاثر ایم، یا دی چې خوشی نیم کړی کې هغه استخبار تی کړی چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لافت کې په دې څلوېخت زیاتره د څلوېخت کلو کې د یوازې موږ ته هغه تاریخ فکر خلک روزلی دي چې د دې څوشي کول افغانستان په دغه جهالت او په دغه بیسوادۍ کې وساتي، څوشي کول خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کی. زه ډیر متاثره د دې ما چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړی چې د دې اغیز په فعلي حکومت باندې شته دي، چې د دې کار نو سي څوشي افغانستان یو ونشي کول خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کی، او دغه شي کول په دې منطقه
خپل حکومت او چلی. د ولسی جرګې په خوانی استاد ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه سرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسیدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دي ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیراتونکو لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غزیدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پارا کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میشتومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په کادر بیږي نه چا په عزت بیږي، تعلیم مشتانه سبق کیت شال نه دیوی دي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نګ دي شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوی متی الله منصور وایي
تصویر له کوم روان دي باید رسیدلې کې باید شروع شي. ونیم سو کوټو کې ان شاء الله کارونه جوړ دي، ډیر ډیرې کاري خلاص ده او د نیو سو یونیسر ته پاتې شي هغه کار اوس چاته څنګه رسېدلی چاته ژغد رسېدلی چاته دبر رسېدلی شنه د نږدې وخت یې هم شروع کړي.
یاد دیوی کلیوی خود برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
په کندوز کې د وچو میوو په صادراتو کې کموالی راغلی. په دې ولایت کې د وچو میوو ځینې پلورونکي او سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د وچو میوو حاصلات زیات شوي، خو د بازار او له هیواد بهر د صادراتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګر ورڅخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندوز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هیواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډي ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هیوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت ته صادرات لري.
بازار مدهش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم هم کاری
کنه. سشکل دوچو میوه بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی سویدی، زکر لحیوه ده به هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو. سشکل چوم روچ میوه چی مش پیره لیدی ده صادرات و نشتوال لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دوچو میوه یوش میر پلورون که هموایی چه دوچو میوه پا بایو که ده تیر با پرتلا تیتواله را غلای دی. پنځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده، زموږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده. غواړو له اسلامي امارات نه چې صادرات وسي او دا میوې د موږ لاړ شي بل خارج مملکتو ته او د موږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درې موږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده. مقصد صادرات نه لرو، دغه د موږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي. مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل پکې حل کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نوه بادام ما داریم که فعلا بازار نداره، د نمیجا جمع شده.
کندوز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو.
د ترڅنګ د کندوز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوی لوبي پلان سوي. په لومړی لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماته ورکړه. تقریبا 12 دقیقې وروسته بل لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوي ترمنځ کېږي. وروسته له دې چې بوریس جانسن د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ له سیالۍ ووت، داسې ښکاري چې شایي هندي الاصله ریشي سوناک د دې دندې لپاره غوره سي. نور له احمد تکل.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوره کېدو له سیالۍ ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 24 کلن ریشي سوناک ته لار خلاصه شوه چې راتلونکي صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند اصول له مخې که یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د سلو وکیلانو ملاتړ ولري نو د صدر اعظم د څوکۍ لپاره نومول کیږي، او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدر اعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپل پرونیو سرګندونو کې وویل چې یو 102 وکیلان یې ملاتړ کوي او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه غوړه شي، خو د زیاته کړ چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کیږي د جانسن یو شمیر پلویان خای د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازي بولي ملاتړ وکړي، خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې ورسته لدی چې د پلازمین لندن خاروال شو، د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو او په 2014 کال کې له اروپאי ټولنې د برتانیا د وټلو یا بریگزټ په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل، خو درې کال ورسته د خپل وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د اهلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه، خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې وو د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندی الاصله صدر اعظم بوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفیب الله ستانکزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
تورنټو سٹار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستان وتلو ته اړ شوي. سٹار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سخت شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم دی وی افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بیوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته و چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو سٹار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې گاڼې وپلورلې او د سفر لګښت برابر کړ، خو د همګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلې چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو سٹار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فراه ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو د همګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې. یوه لورې استانبول ته تللې، نیمه کورنۍ او مایوب خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپل دوه لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یوه وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو دی راپور په حواله لیکلی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان ډیر تښتیدلي کسان خزی دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورستربلې د خزو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو پر رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بیلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دی پرانستی. لا اکثر دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس خزی په کور کې نه ول شوی او لروختیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایران د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 60,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثر ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیل ولسوالیو کې د بیوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وي چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایی توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو مکرونی او 6 کیلو خجوري یا خورما هم شامل و، ورسره مالګه هم و.
خاغلی هې درځې زیته بيچې په کامدیش برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنۍ ته مرستې په پام کې نیول شوې او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو وړه، 400 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي د بهر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو سیلابونو به وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشټون کې به په راتلونکو یخ ژمي کې ډېر ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سکل دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدود نه و. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څام کړه اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا کاملا افغاني ده.
چوبازی کلتور او فرهنګ انانوي یا انانای فرهنګي افغان هاست، چون در سراسره کشور در جاهایی که البته هندو و سیکا زیست بودن در هر ولایت و ولسوالی و دیگر اماکن، در آنجا چوبازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداریم که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده، در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا امی چوبازی مروج است، و هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن در اون مراسم امی چوبازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عید ها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی امی چوبازی برپا می شد.
چوبازی پا اره افغان لیکوال و شاعر دیا سنگ انجان سرگندوانی کولی.
در هلمند ولایت تنایول سوالی سخن اور الحمدللہ مسروس تاثر تماس کے نو دا اسلامی عمارت نمودا خواہش تھا ایسے دا بیرانی کلی کوچان دا دا کرونا مرضی کرونا مرضی اور پھر زیاد تھا نو دا غشتانہ زیر کا اس جدید پندرہ نو تو کی
ما دا غشتانہ دا چدا شان چدا ډیر گران دا شان چون کی ارزان سوی وای شو اور پر چاروا کو سخنت مرد اوشته نده چه در شان دیرزانه که در شان میخیده سیده خلق در در پا دارد.
در غور دی ولایت در تیوالی در ولسوالی اما نو در مرژق دی در اسلامی امارت و مجاهدون تی دی ورسی چه در مسوسه روانه در یا ملکان کشی یا در نور رو چخول کشی نو مسوسه چه در خوار غریب در نرسی نو از مرژق دی واوری چه در مسوسه دی خوار غریب در ورکی.
خایست مده اسلامی امارت مو طول مجاهدینو تا دادی چه دا غطاری اکبان طول دا غطاری اکبان بدل چی دی خلا دی مریشتی و سر بکو حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خدا دوی تا دا غلط نپامی کار بسو چه دوی اول اپلا پر خپل اولو سلام لکره بیل چکا چه حرام دی مصبا دیسی امیر و ممنین پر برابر چه مصبر نلرو چه نیدی آرام مرگا خو خاله دلته ستلی و ور مخکلی و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاین و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خالد مجاهدین ولا چې د دوغ په بدل کې مرسته وتروي کې دمدې کې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکې.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم نو انډواله موږ په شنو لرو مایوب یو ته واشه از موږ مایشات سره کوم انډواله 3000 د دا بولې د سره کوم کار دی موږ د غیله د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر خان څخه موږ د غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري د غدان نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه موږ کړی دي نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دي نیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.